د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنی خبري مجله کې مزاحمت شي بر هر کله کوم تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخ وړي. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ، تر ډیره د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځو چغونه تر تاسو رسوو چې هم له حکومت مخالفه وسلوالو د سولې غوښتونکي دي او هم پر ولسمشر کرزي سخت انتقاد کوي. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروانی اوروي. د څو مهمو خبرونو سرټکی په جلال آباد کې وې 14 نن یو لستنه شو بل کړل. ناټو وای په بدخشان ولایت کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ دوه قومندانان نیولي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د ایران د اتمی وسلې د سولې حل لپاره د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې نن د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په کابل کې یو شمېر ښځې واټونو ته راووتلې. دغه مېرمنې چې د افغانستان د ښځو د پیوستون د اجتماع په نوښت واټونو ته راووتلې وې، په کابل کې د یونما د دفتر مخې ته راټولې شوې او په هیواد کې د جنگ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشرې مېرمن فتانه ګیلانی وویل تر څو چې جنگ پای ته نه وي رسېدلی د ښځو حقوق نشي ترلاسه کېدی.
تر هغو چې جګړه پای ته نه وي رسېدلې د ښځو ژوند ښه کېدای نشي. موږ غواړو چې نړۍ زموږ خبرې واوري. موږ غواړو چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسېږي. موږ غواړو چې ملي پخلاینه وشي او موږ له طالبانو، حزب اسلامي او حقاني شبکې سره د مذاکراتو غوښتونکي یو.
د لومړی ځل دی چې په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مېرمنې لاریون کوي او د خپلو حقونو غوښتنه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د حقونو د ترلاسه کولو او د مساوات لپاره د افغان مېرمنو مبارزه ستایلې، خو ویلي دي چې لا هم ستونزې په مخ کې دي. رایان کراکر په دې لیکلي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دا مبارزې به د راتلونکو نسلونو لپاره پراخ امکانات برابر کاندي. د جلال آباد ښار په انګورباغ څلور لارې کې نن سهار په یوه چاودنه کې یو لس کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د پولیسو تلاشۍ پوسې ته څیرمه شوې او په کې څلور پولیس، درې ترافیک او څلور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډه نن د بدخشان ولایت په فیض آباد کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ دوه مهم قمندانان نیولي دي. د ایساف په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په نیول شویو قمندانانو کې یو د دوی د عملیاتو په مهال ټپي شوی دی. د خبر له مخې دا قمندانان په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د افغان چارواکو پر ضد د ځان وژونکو حملو مسؤول و. وسلوالو طالبانو نن د هغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست چې په نتیجه کې شپږ بریتانوي سرتیري په هلمند ولایت کې وژل شوي ول. پرون د بریتانیا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د دوی شپږ سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د زغرګاډي په لاره کې چاودنه وشوه. په کابل کې د کماندو لوا مسؤلان وایي چې د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو درې قمندانان وژل دي. د دې لوا د رسنوي دفتر نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قمندانان پرون په سرکانو کې د دوی له ځواکونو سره د نښتې په مهال ووژل شول. د کندوز ولایت د ولایتي شورا منشي مولوي خوش محمد نن لوی حمله روغ ووت، خو د ورور ټپي شو. د دې ولایت امنیه قمندان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په یو کوڅه کې ماین ځای پر ځای شوی وو او هدف یې د ولایتي شورا منشي وو. افغان او بهرنیو ځواکونو د خوست ولایت په ختیځه برخه کې ایوب خیلو ته په غزیدلې لار درې ماین شخوونکي وژلې دي. د خوست ولایت امنیه قمندان سردار محمد ځاځي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړک تیره شپه چاودنه هم شوې، خو نور جزئیات یې ورنکړل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ قدرتونه وایي چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه کېدونکې خبرې باید جدي، بې مخکینیو شرطونو وي او باید ځانګړې نتیجې ولري. په ویانا کې د اتمی انرژۍ د نړیوالې مؤسسې د رئیس هیئت د غونډې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړه، امریکا، روسیه، فرانسې، برېټانیا او جرمني هم له ایران څخه په کلکه وغوښتل چې نړیوال پلټون کې پرېږدي چې هغه پوځي ځایونه وګوري چې د ملګرو ملتونو د اتمی انرژۍ د نړیوالې مؤسسې څارونکي وایي ایران ممکن پکې اتمی وسله جوړوي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دغه هیواد د اتومي پروګرام پر سر د لانجې د حل کولو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو هرکلی وکړ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې د ایران اتومي لانجې د خبرو له لارې نه له پوځي لارې حل شي. اوباما د سه شنبې په ورځ وویل چې ډیپلوماسي لا هم د ایران د اتومي پروګرام پر سر ریکود له منځه وړلی شي او د ایران اتومي پروګرام فوري خطر نه دی. اوباما پر هغو کسانو انتقاد وکړ چې د جګړې ډول چې د جګړې ډول غاړه ته چولې ده. خامنه ای په خپل وی پانه کې د ایران د خبرګانو د شورا غړي ته ویلي چې د اوباما څرګندونه شی خبرې دي او له باطل خیال څخه راوتل شي. د سوریه د چلو مرستیال وزیر عبدو حسام الدین د یوټیوب له لارې اعلان وکړ چې له حکومت وتلی دی. نوموړی لومړنی جګپوری ملکی چارواکی دی چې د بشار اسد پر ضد د یوه کلن پاڅون له پیلېدو راهیسې د هغه له رژیم څخه خپله لار جلا کوي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر لیبیا تور پوری کړ چې د سوریې هغو یاغیانو ته د پوځي زده کړو مرکزونه جوړ کړي چې د بشار اسد د حکومت پر ضد جنګي شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین چې پرون یې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې کولې وویل
поступают сообщения о том, что на территории Ливии
مشتل لیبیا معلومات په لاس راغلی چې دغه هیواد د چارواکو په ملاتړ د سوریې د تشپنامه انقلابیانو دروزنی لپاره یو خاص مرکز جوړ شوی او له هغه غځای سوریې ته لیشل کیږي چې دغه هیواد د قانوني رژیم پر ضد اقدام وکړي. د فرانسې ولسمشر ارمنیانو ته وعده ورکړ چې بلاخره به هغه قانون تصویب کړي چې د عثماني ترکانو له لوري د ارمنیانو له ډلهیزې وژنې انکار جرم وګڼل شي. نیکولا سرکوزی دا ژمنه پرون د الیزی په ماڼۍ کې د فرانسې د ارمنیانو د ټولنې له استازو سره په کتنه کې وکړه. او د فرانسې او هالند ګډ هوایي شرکت کې ال ام اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې 809 میلیون یورو تاوان کړی دی. دغه هوایي شرکت نن وویل چې د عواید چې په عوایدو کې 4.5% زیاتوالی راغلی، خو له دې زیاتوالي سره سره د جټ الوتکو د تیلو د بیې د زیاتوالي په اثر تاوان نه دی پوره کړی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د شزو د نړیوالي ورځ په ویاړ یو شمیر افغان میرمنو له حکومت مخالفه وسلوالو سره د سولې غوښتنه وکړه. جنو میرمنو بیا نن پر ولسمشر کرزی انتقاد وکړ.
کرزی صاحب په دې باندې فکر وکړي چې څنګه دغه د علماو شورا دغه فیصله تاییدوم.
د افغانستان د شزو د چارو د وزیر څرګندونه هم درته لرو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ملي امنیت په چارواکي ازادي رادیو ته ویلي دي چې ګڼ شواهد موندل دي چې پاکستان په بلوچستان کې طالبان روسي د سیاسي چارو یو کارپوه په دی اړه وایي.
افغانستان دولت دغه شواهد د امنیت شورا ته دي، هغه نور
دا به هم واوري چې په ننګرهار کې یو شمېر وسلوال له حکومت سره یو ځای شوي دي. دوی وایي
پاکستان مولا سلارا کولا دا ولسوالی او دیره تو خودی زیلارو کی ممونم دای او شنونه ملو زوای
د خوست په شهر کې هم جګړه شوه. یو شمیر نور مطالبم ته شپږنیو بجو د ازادي رادیو لروانی خبری مجله اوریدل شي. د ازادي رادیو روانه خبرونه په منځنی صفد 12 په ټول افغانستان کې اوري. یو شمیر افغان میرمنې په هیواد کې روانه جګړه د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په وړاندې اساسي خنډ بولي او وایي په داسې حال کې چې نن ټول افغانستان کې د مارچ اتمه یعنې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېدله، کابل د یو شمیر ښځو د لاریون شاهد و. دغه ښځې د افغانستان د ښځو د پیوستون د اجتماع په نوښت واټونو ته راوتلې وې او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې بېلابېلې غوښتنې مطرح کړې. د میرمنو د دې لاریون غوښتنو په اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد پر رپورټ کې.
دغه پلسګرو میرمنو چې په کابل کې دوی نامه دفتر مخې ته راټولې شوې وې، د دوی د حقوقو او ژوند د خوالي لپاره په هیواد کې د روانه جګړې پای ضروري وباله. د لاریون د افغانستان د ښځو د پیوستون د ټولنې لخوا د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت راوستل شوې و. د دې ټولنې مشر او د لاریون تنظیمونکي فتانه ګیلانی په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ، تر هغو چې دا جګړه بنده شوې نه وي دوی د ښه ژوند څښتنې کېدای نه شي. میرمن ګیلانی په خپلو خبرو کې د پخلاینې پر روانو هڅو ټینګار وکړ او ویل چې دوی له ټولو وسلوالو مخالفینو سره د دغه بهیر ملاتړ کوي.
تر هغه چې جګړه پای ته نه وي رسیدلې د ښځو ژوند ښه کېدای نه شي. مونږ غواړو چې نړۍ زموږ خبرې واوري. مونږ غواړو چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسیږي. مونږ غواړو چې ملي پخلاینه وشي او مونږ له طالبانو، حزب اسلامي او حقانی شبکې سره د مذاکراتو غوښتونکي یو.
دغه مېرمنو یو درې مادیز پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې په دې ټینګار شوی چې جنگ ستونزې نشي هوارولی او پکار ده چې ټول ښکېل اړخونه یو موټی او د خبرو له لارې سیاسي حل پیدا کړي. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو په عمومي منشي هم غږ شوی چې د یو ناپیلي سازمان د مشر په توګه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل مهم رول ولوبوي. په دې پریکړه لیک کې چې د یوناما د یو مسؤل لخوا واخیستل شو، په افغانستان کې روانه جګړه د بهرنیو استخباراتي کړیو لخوا تپل شوې بلل شوې ده. د افغان ښځو د پیوستون ټولنه دا هم وایي چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتون او په تیره بیا ناامنۍ د ښځو لپاره پلي کېدونکي اکثره کارونه تر سوري لاندې راوستلی دي. دا مېرمنې په افغانستان کې د پخلاینې د روان بهیر ملاتړ په داسې حال کې کوي چې د ښځو د حقوق یو شمېر ادارې او فعالان بیا ویره څرګندوي چې هسې نه له وسله والو مخالفینو سره د جوړجاړي لپاره د دوی حقوق قرباني شي. خو هم افغان دولت او هم نړیوالې ټولنې بیا دا ډاډ ورکړی چې د پخلاینې په هڅو کې به د ښځو حقوق قرباني نه شي او دوی وسله والو مخالفینو ته په خپلو شرایطو کې د اساسي قانون منل شامل کړي چې په هغه کې د ښځو حقوق خوندي دي.
بیا هم په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د یوې غونډې رپورټ لرو. د افغانستان د ملي ائتلاف یو شمېر غړو د عالمانو د سراسري شورا د وروستي اعلامیې له هغې برخې سره چې پکې پر ښځو یو لړ قیودات وضع کړي مخالفت وشو. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
پر ملي ائتلاف سربیره د عالمانو د سراسري شورا د اعلامیې له دې برخې سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو هم مخالفت ښودلی. د افغانستان د ملي ائتلاف یوې غړې روګل زدران د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو چارو په مختلفو برخو کې باید ښځې له نارینهو سره له ګډ فعالیت څخه منع نه شي. میرمن زدران دا خبرې د پنجشنبې په ورځ د هغې غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وکړې چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مقصد د افغانستان د ملي ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. میرمن زدران وویل
دا حمل د یو ښځه په سفر چې حقوق مې نقض کېږي رد کوم. زه غواړم د افغانستان د دولت نه چې لطفا زموږ پارک، زموږ سړک، زموږ کورونه او زموږ خاوندان زموږ زامن هم موږ لرې په وسطي مونه. دا بیخي ناممکنه خبره ده. موږ غواړو چې د افغانستان دولت په دې برخه کې سالم غور وکړي، خصوصا کرزی صاحب په دې باندې فکر وکړي چې زه څنګه دغه د علماو شورا دغه فیصله تاییدوم، مهرباني وکړي د افغانستان په اساس قانون کې هم بدلون راوړي.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د تیرې جمعې په ورځ یو اعلامیه خبره کړه چې په یوې برخه کې تاکید شوی چې ښځې د په دفتر د زده کړې په ځایونو او سفرونو کې د پردیو نارینه سره له نږدې کېدو ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې د ښځو په زور ودول ناجایز ګڼل شوی او حق ورکړ شوی چې د خپل خوښې واده وکړي. د اعلامیه هغه برخه چې د ښځو اندېښنې راپارولې هغه دا دي چې دوی د ټولنیزو چارو په مختلفو برخو کې له پردیو نارینه څخه په لیرې والی مکلفې کړي دي. دوی وایي
ما به هیڅکله اعلامیه شورای علما موافق نیستم، ای صدمه میزنه بر رویات خانما.
زه هیڅکله د عالمانو شورا له اعلامیه سره موافق نه یم. دا د ښځو روحیاتو ته زیان رسوي. نور موارد شته چې عالمان باید خبرې پرې وکړي. په اسلام کې نه دي ویل شوي چې ښځه دې کار ونه کړي. کله چې کار کوي، زده کړه کوي، خامخا له نارینه سره په تماس کې کیږي.
د عالمانو شورا ویلي په اعلامیه کې د دې موادو د مطرح کولو هدف دا دی چې په ټولنه کې د ښځو عفت او پاکۍ ته زیان ونه رسیږي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړیو د عالمانو د سراسري شورا پر اعلامیه انتقاد وکړ. په دې اعلامیه کې راغلي چې ښځې د زده کړې، دفترداري، سفر او داسې نورو ټولنیزو چارو کې پردیو نارینهو سره له نږدې کېدو ډډه وکړي. د مارچ د اتمې په ویاړ د افغانستان د ښځو د چارو له وزیر سره په یوې خبرتیا پسې مرکه لرو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي جمیلی ظریف د مارچ د اتمې ورځې په ویاړ د ښځو د چارو له وزیر حسن بانو غزنفر سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د مارچ د اتمې په ویاړ محفلونه تر ډیره نمایشي نه دي. میرمن غزنفر وویل
د لمانځلو د پاره باید وایم چې ټول دا پروګرامونه دا چې د ملي ورځ یا د بین الملی ورځ ده، معلومدار چې نمایشي یا یادونه ده. دا خو نه کېږي چې په یوه ورځ مونږ ټول کارونه د ښځو د پاره سر ته ورسوو. کارونه د کال په اوږدو کې آهسته آهسته مونږ اجرا کوو. د ښځو د ژوند د ښه والي د پاره ډېر پروګرامونه شته. د دولت لخوا هم د جامع مدني تولني لخوا هم یوازې مونږ نه وایو چې د خزو د پاره ډیر کار شوی دی د خزو د پاره ډیر کار باید وشي
او څه یعنی د سویل کی چې متنه په مرکز کې نه په کابل کې په ولایتونو کې هم ځینې خزې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي هدف مې دا چې د ستونزو اساسي علت څه ده تاسو فکر کو
کار کیږي خدا کار ډیر لګ دی یوازې د خزو د چارو وزارت وظیفه نه دی چې عملی اجرات وکړي مونږ پالیسی ساز وزارت یو او عملی کارونه باید چې وزارتونه په دې کله کار کوي هغه باید دا کارونه وکړي وګورو چې د سواد د کچولو لولولو د پاره وزارت معرفي شته د صحت د پاره وزارت سیاست شته د کارموندلو د پاره وزارت کار شته باید دا وزارتونه اجرایی او خدماتي کارونه ولاندې تر څو به د خزو ژوند خشي
تیر ورځ مونږ یو اعلامیه ترلاسه کړه چې په غی کې یونما اندښنه څرګنده کړې ده وای چې په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي قانون چې کوم جوړ شوی ده هغه نه پلي کیږي د دې علت څه ده
د تاوتریخوالي قانون البته تر اوسه داسې په سل په سلو تطبیق شوی نه دی مونږ هیله لرو چې نشستونه لرو جرګې به وکړو د سارنوالانو سره د محاکم سره د ټولو خلکو سره تر څو به ژر تر ژره دا قانون سل په سلو تطبیق شي او دا مشکلاتونه د تاوتریخوالي یوازې په افغانستان کې نه دی په ټول نړۍ کې شته دی یوازې ځینې رسانی دا ډیر لوی قید علت یې زمونږ د لس کاله کیږي چې مونږ له صفر نه شروع کړی دی مونږ دیرش کال دی چې زمونږ په هیواد کې جنګونه دي زمونږ په هیواد کې مهاجرت دی زمونږ په هیواد کې نشتوالی ده دا ټول ټول مشکلاتونه امنیت جنگ د سولې نتینګښت
یعنی بلاخره وزیر صاحب څونه کار ته نور اړتیا شته دغه څونه او څو وختو کې تاسو په خپل خبرې کې ولایتونو کې مثلا ښه مثال سهر ګل ده او ګلناز ده او میرمن ستورای وو سیر ډیرې داسې ښځې دي دوی وایي چې هغه ښځې له ځینې ښځې دي چې نه راوځي خپل غږ نه اوچته یا ما په کورو کې دي غږ خپ کړی دی ورباندې یعنی داسې مثالونه ډیر دي نو بیا هم یعنی دا د دې مثال ده چې یعنی هدف مې دغه ده چې دغه د لمنځه
ارقامونه ښایي چې 90% تاوتریخوالی په کورنۍ کې کیږي تاسو پوهیږئ چې زمونږ یو سنتي مملکت دی مونږ په کورونو کې کوم تصرف نه لرو مونږ عمومي تبلیغات کوو عمومي وایو چې ښځه باید باسواده شي خودکفا شي د اسلامي حقوق نه خبر شي کچیرې ښځه په کور کې ناسته وي ډیر مشکل دی چې په ټولو کورونو کې مونږ دا غږ ورسوو زه نه فکر کوم چې ډیر اوږده ډیر دوامداره ډیر همه جانبه گسترده کارونه د ټولو وزارتونه لازم دی چې په دې اکله کې کار وشي
د افغانستان د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر
خبری مجله اوري
د سره صلیب خیریه ټولنې مشر خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په پرمختیایي برخو کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي په افغانستان کې د آی سی آر سی ټولنې مشر له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دا د نړیوالو اخلاقي مسؤلیت دی چې له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي احمد تکل رپورټ لري
په داسې حال کې چې په 2014 کال کې د ناټو د ځواکونو د وتلو په درشل کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په کمیدو دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړی چې په تیرو څو کلونو کې د روغتیا په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي د هغې نوې روغتیایي ستراتیژۍ له مخې چې پروسه کال جوړه شوه نړیوال بانک د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو ایس ای آی ډی او اروپایي کمیسیون د افغانستان د روغتیا وزارت په مشرۍ له ځینو غیر حکومتي ټولنو سره مرسته کوي چې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ریتو ستاکر له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په دې ډول د مرستو له کمیدو سره به افغانستان ناڅاپه له سختو ورځو سره مخامخ شي د ده په وینا هغه حالت به تر نن څخه څو ځلې خراب وي ستاکر چې په 1990 کلونو کې هم په افغانستان کې کار کړی وویل افغانانو په تیرو لسو کلونو کې ډیر څه ترلاسه کړي خو اوس د نړیوالو د ملاتړ او پاملرنې د کمیدو له وجې ډیر زیات اندېښمن دي ځکه د بایللو لپاره ډیر څه لري د خپل تیر خاطرې یاد کړې او ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په هر ولایت کې یوازې یو څو کلینیکونه فعال وو چې اوس وخت له هغه وخت سره څرګند توپیر لري له افغانستان سره په پرمختیایي برخو کې د نړیوالو مرستې لا د مخه کمی شوي او دا خطر شته چې هغه سلګونه صحي مرکزونه او ښوونځي چې په تیرو لسو کلونو کې جوړ شوي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کار ته دوام ورنه کړي. په 2010 کال کې په پرمختیایي چارو کې مرستې چې ډېره برخه یې امریکا ورکوي راکمې شوې او واشنگتن ویلی دی چې د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې پر پرمختیایي پروژو لږې پیسې ولګوي. په بشري او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د امریکا مرستې په 2010 کال کې له 4 میلیارد ډالرو اوښتې، په 2011 کال کې دا اندازه 2.5 میلیارډو ته راولویده، خو په روان کال کې ښایي تر دې هم کم شي، ځکه چې واشنگتن غواړي خپلې مرستې هغو پروژو ته ځانګړې کړي چې پر کورنیو منابعو متکي وي او دا ډول پروژې کم لګښت لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په اړه په دوو مهمو راتلونکو غونډو، یعنی په می میاشت کې د شیکاګو او په جولای میاشت کې به د توکیو په کنفرانس کې د دې ډول پروژو د دوام غوښتنه وشي. د سره صلیب د نړیوالې ادارې مشر ریتو ستاکر وویل که دا مرستې بندې شي نو افغانانو ته به د درک او منلو وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه دا تر لګه د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې د جګړې له ختمېدو وروسته له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
سور صلیب په افغانستان کې د پرمختیایي کارونو په ارتباط د نړیوالو ژمنو ته اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د یو مسؤل په وینا کابل بیا پاکستان ته اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو چارواکي تایید کړه چې وسلوال طالبان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په کمپونو کې آزادانه فعالیت لري. د چارواکي تور پوری کړ چې ځینې کمپونه له کډوالو خالي شوي او د وسلوالو مخالفانو په مرکزونو بدل شوي دي. په دې اړه پام کړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په داس حال کې چې افغان چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو د کیمپونو د موجودیت او هغوی ته د نورو اسانتیاو په اړه د اوس لپاره څه نه وایي، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې دغه مسله باید په نړیواله کچه مطرح شي. ازادي راډیو په بلوچستان کې د ځینو افغان کډوالو له قوله راپور ورکړ چې افغان وسلوال مخالفین په دې ایالت کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې آزادانه تګ راتګ کوي او په لویو روغتونونو کې د ټپیانو درملنه کیږي. یو تن افغان کارپو محمد اسحاق اتمروی په کوټه کې د کلونو رئیس د طالبانو شورا فعالیت لري او افغان دولت باید په دې او نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت اسناد نړیوالو ته وړاندې کړي.
افغانستان دولت دغه شواهد کله چې پاکستان په دغه باندې عمل وکړي د ملي کنوانسیونو ته د امنیت شورا ته د یغه نور کنوانسیونو چې په نړۍ کې موجود دي ته د اسناد شواهد وروسپاري چې افغانستان د دغه سیمو نه دغه کسان فاصله دغه کمپونو فاصله منطقه تهدیدېږي او افغانستان ته.
په بلوچستان کې د ځینو افغان کډوالو د کیمپونو اوسیدونکو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې وسلوال مخالفین هلته آزادانه ګرځي، چندې ټولوي او ان تر دې چې ځینې خلک ګوښوي.
تر کوم ځای پورې چې زه په خبرې ما او ما لیدلې دي، خصوصا دا چې مدرسې ورته جوړې کړې دي، هلته راځي سم موټر سایکل سره چلاخ کې ار وټل ته ورسي دي له دې ځخه ډک ده، نه څوک پیشنهاد کړي کنه ځینې کوي او نه څوک ورته وایي. او په کوټه کښې هم دي، خصوصا په چمن کې ګر سره روزل کېږي.
اول خو چندې ټولې مدرسو ته ځي، په مدرسو کښې شپې کوي، دلته فیصلې هم کوي او چا ته لږ خبرداری ورکوي. که څوک هلته په افغانستان حکومت کښې کار کوي یا داسې بل افغانستان ته اکثره وخت خلک دي، نو هغه ته وایي چې هلته کار مه کوي.
د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ته همدارا ځینو کسانو ویلي چې د افغان وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه په کوټه کې د سنگین خان میموریال کمپلیکس په نوم روغتون کې کیږي. د دې روغتون رئیس اصل دین خان هم تاییدوي چې یوازې په دې کې نه، بلکې په نورو روغتونونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه کیږي چې لګښت یې د سره صلیب نړیواله اداره ورکوي.
دا خو ګوره خالي په سنگین کې نه کیږي، په درې هسپتالانو کې نورم کیږي.
د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره مو چې په کوټه کې د دغو راپورونو په اړه وپوښتل، نو د دې وزارت بیاند د بهرنیو چارو وزارت حواله راکړه. د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه شو. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتو ادارې هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د دې ادارې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط تایید کړه چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو ځینې کیمپونه له خلکو خالي شوي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدل شوي دي. دغې سرچینې دا هم تایید کړه چې د بلوچستان په ځینو روغتونونو کې د وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه کیږي او د سټلایټ ټاون په نوم ځای کې یو لوی روغتون د همدې ټپیانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ملي امنیت سرچینې وایي چې د دې روغتون مالی لګښت د جیش محمد په ګډون د پاکستان سخدریزې ډلې کوي. نوموړي وویل دا ناممکنه ده چې دا رنګه ټول فعالیتونه دي د پاکستان له استخباراتو پټ ترسره شي. د پخوا پر خلاف افغان چارواکو په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د موجودیت په اړه په رسمي توګه لڅویلو ډډه وکړه، خو ځینې کتونکي وایي دا د پاکستان په وړاندې د افغان دولت په پالیسۍ کې د بدلون څرګندوي کوي.
په رپورټ کې مو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د یو مسول په وینا چې نوم یې نه واخیستی واورېدل چې په بلوچستان کې د افغانستان مخالف وسلوال آزادانه فعالیت کوي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په ننګرهار کې نن یوه وسلواله ډله تسلیم شوې ده او دوی تور پورې کړ چې پاکستان دوی ته وسلې ورکولې.
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار ولایت اړوند د شینوارو د غرونو پټړو کې یو وکسیزه وسلواله حکومت مخالفه ډله چې تسلیم شوې ده وایي پاکستان به وسلې ورکولې او هڅول به چې په افغانستان کې جګړه وکړي او پلونه او نورې عامه شتمنۍ وران کړي. له جلال آباد داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار په ختیځو سرحدونو کې یو وکسیزه وسلواله مخالفه ډله د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای شوه. د پنځشنبه په ورځ دا ډله ورسره وسلې خبریالانو ته وښودل شوې. دا وخت د ننګرهار د سولې د عالی شورا سیمیز مشر حاجي ملک نذیر وویل
دوی د اچین ولسوالۍ د باندر کلي اوسیدونکي دي او هغلته خپل تخریبي فعالیتونه سرته رسول. نن راغلي دلته د سولې پروګرام سره یو ځای کیږي. نو صدرالدین مشهور په سرپنج دای سر ګروپ ده او دوی سره شپږ میله اسلحه او یو لوی ماینه او مخابره او د راکټ مرمۍ او دا شیان ورسره.
په خپل یو ځای شوی وسلوالو مخالف اعتراف وکړ چې ډیر ورانکاري فعالیتونه یې کړی او تر دې وروسته یې نه کوي.
زه صدرالدین د جنرال ایوب او د خیر محمد رابطه باندې دلته راغلو. مونږ د سولې کمیسیون سره یو ځای شو. افغانستان حکومت نه غواړو چې مونږ لا زمينه برابره کړه. مونږ خو د غره کې پراتی دو ساعته مزل د مونږ د خوانه پاکستان ته دی. دا مرګري چې کوم ما سره راغلي چې حکومت په دې باندې غور وکړه چې دو سره مثال کاری وشي ساتنه وشي دا سکار زمينه او ته برابر شي چې د آینده لپاره بیا علي خواته توجه وکا. پاکستان و اسلام را کوله سامان امرا کیس بمبه امرا لګل نورم دا کارونه چکم را نه د مونږه باندې پاکستان کړ. پاکستان د خانه مونږه اکمالې دو
پاکستان مولا سلام را کوله مونږه د بمونه را کوله راکټ او د هر څه پورې مکمل سال د ولسوالۍ او دغه خو دې ولارو کې مونږ نه دی او چکم بلونه مل زوای
ز خپل مې کله کله خو سلام تلما غزنی دم تلما کنه په ټول ولاتو کې مونږ ور دا ولدان دې موږ سره تر سوې دي.
تر دې مخکې هم په ننګرهار کې څو مخالف وسلوال ډلې د سولې شورا لاره حکومت ته راوختي خو څومره چې لیدل کېږي د سولې په فعالیتونو ډېر اغیز نه دی کړی.
د خوست شار په ختیځه برخه کې بیا یو بل وسلوال ډله له حکومت سره په نشته کې ګیر شوې ده. امیر بهیر د خوست له شار په دې اړه رپورت لري.
د خوست امنیت قومندان مل پاسوال سردار محمد زازایوی نخته ورسته له هغه رامنځته شو کله چې د مینخکونکو یوې پنځه کسیزې وسلوالې ډلې د خوست ښار او ببرک تانې ترمنځ پر غځېدلې سړک د جمال کلی په ساحه کې د کمپاین ځواکونو د غزمې پر موټر باندې د سپکو وسلو برید وکړ. د ول دواړو لورو ترمنځ په دې نیم ساعته نخته کې درې تنه مینخکونکي وژل شوي او د هغوی څو کړی د وسایطو ضد مینونه او سپکې وسلې د ځنګلو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ده په وینا د مینخکونکو په متقبلو ډزو کې د کمپاین ځواکونو یو سرتیره هم ټپی شوی دی.
بیګاشپه د جمال کلی په ساحه کې زموږ شرق قوتونو غزمه د دې مسیر نه نیتی قوتونو بریدلاندې راځي. په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو برخورد کیږي چې د درې نفر ازو په زیاده من خون کې وجل کیږي او دوه نفر فرار کوي. دوی متقابل وډه ازو پترات کې موږ یو د کمپاین یو سرباز هم ټپی کیږي.
و سوال طالبانو تر د مهاله د ورشو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه دکړي. بلخو په سیمه کې د زینو عیني شهیدانو په قول ویل کیږي چې د دواړو دوی ترمنځ د تیر شپې په نه تکي زين ملکی وګړو ته هم ځان رسیدلې دي خو امنی قومندان ملکی وګړو ته د ځان خبره رد کړه. د خوست مرکزی برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو او سوال مخالفینو ترمنځ د ورستۍ نکته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا په جنوب ختیځ ولایتونو کې مشت ملي اردو ځواکونو د دریم نمبر تن در کول اردو مسولین وایي چې د دې ځواکونو په 1300 ساعتونو کې په لوی پکتیا کې د مخالفینو د وسلو او مهماتو یو لوی زیرمتون او د وسایطو ضد ګڼ شمېر مینونه کشف او ترلاسه کړي دي. خو د دولت کوم مخالف وسلوال ډلې تر اوسه په اړاره سنوي تاسو نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما په نظر باندې خو هغه حقوق چې د ښځې دي هغه حق نه ورکول کېږي. دا یو نمایشي کار ده چې یوه ورځ د ښځې په خاطر باندې تجلیل کېږي.
جانې زه خو هېڅ خبره نه یم چې اتم د مار څه شی او نه ماته چا مزلې ده. بېلغم په دې وطن کې چا ښځه چندان نه عزت لري نه څونه قدر لري او نه څوک په قصه کې دي.
زما په نظر د دې لپاره چې دا یوه ورځ ښځو ته تبیکې وکړي چې ښځې ورځ مبارک سه، یا په یوه ورځ باندې ټول نران د ښځو احترام کوي، قدر کوي، تحفې ورته راوړي. زما په نظر دا ټول دا مادیات هېڅ کومه معنا نه لري. اصلا باید لومړی په دې فکر وکړي چې ښځه څوک ده، څه حق لري. ښځه یوه مور ده، ښځه یوه خور ده، ښځه یوه لور ده. هغه حق چې هغې ته اسلام ورکړي هغه ټول باید هغې ته اول ورکړي. د ټول عمر لپاره هر وخت دغې غوښتنې پوره کړي، هغه توهین نه کړي، د زور زیاتي څخه ورنه کار ونه اخلي.
د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د یو شمېر افغان مېرمنو څرګندونې اورېدې. له همدې سره لومړی ماښامنۍ خبرې.